لس بجه شوه. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوه بلې خبرونه ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کو. په دې او ساته خبرونه کې مو د ولسمشر اشرف غنی د پرونی سخت وینا په اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار نظر او غبرګون اخیستی تاسره وسی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي پر رسیدو بې خبري ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت موقف همغه دی چې پاکستان باید خپلې هغه ژمنې چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وي ترسره کړي او د افغانستان حکومت دا تمنه ترې لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. ټول مطالب د خبرونې په دوام کې راځي. همدارس د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم واوري. خو لومړی په موکړې خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. ولسمشر غنی د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. نن د سور ومه په افغانستان کې د خلق ډیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا 8 کلیزه ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي والي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. د ارڅخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ولسمشر غنی له خولې ویل شوی چې په تیرو 13 کې د سولې د تامین لپاره کافي هلې ځلې وکړې خو دوی یعنی وسلوال مخالفین سوله رد کړه. ارګوای ولسمشر غنی د تیرې اونۍ د کابل مرګونی پیښې ته اشاره وکړه او د ملي امنیت پر راټول شویو مدیرانو یې ټینګار وکړ چې پر دوی یعنی چې بېګناه افغانان وژني صحت تنګ کړي، د تګ راتګ لارې وتړي، مالي سرچینې وچې کړي او د ځمکنیو او هوایي عملیاتو او بریدونو لپاره یې پټنځایونه ویجاړ او نیستنابود کړي. ولسمشر د ملي امنیت له چارواکو دا هم وغوښتل چې د لویو لارو امنیت دې هم ډاډمن کړي. نن د سور ومه په افغانستان کې د خلق ډیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا 8 کلیزه ده. د 1950 کال د سور په ومه د خلق ګوند فعالانو چې په پوځ کې نفوس لاره کړې وه د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانیو برید وکړ او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داود خان او د هغو کورنۍ ټول غړي ووژل. د سور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې 4 د ناورینونو سرچینه ګڼل کیږي ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او اقتصادي مخالفانو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړل. د خلق ګوند واکمنۍ په 1901 کال کې د سور په اتمه د مجاهدینو د 14 جګړې په نتیجه کې پای ته ورسېده خو دا نېټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیل و چې تر ننه پورې روانه ده. د چک صدر اعظم بوسلوف سوبوتکا وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته راغلی پرون یې په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې وکړې. بوسلوف سوبوتکا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د هغو پلیټانو شمیر به له 500 څخه 100 ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روزل کیږي. له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې سوبوتکا ویلي چې هیواد یې غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې خپل کنسلګری پرانیزي. لار څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غنی د چک له صدر اعظم څخه وغوښتل چې یو تخنیکی ټیم افغانستان ته واستوي څو د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپا یووالي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او هڅه کوي چې په وړاندې خنډونه جوړ کړي. اوباما له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپره شوه په اروپا کې د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړل. ویې ویل هغه فشار چې روسیه یې د اروپا پر سیاستونو راوړي له هغې لارې چې روسیه افراطي ښي اړخ یې ملتپالنه هڅوي او هغه هلې ځلې چې د اروپا د یووالي د ماتولو لپاره کیږي ټول هغه موارد دي چې د ښاغلي پوتین په نوم یو کس یې ترسره کوي. اوباما وویل دی هڅه کوي چې پوتین له دې نظریې چې ګڼې اروپایي ټولنه او ناټو د روسیې لپاره ګواښ دی واړوي او زیاته کړه دی فکر کوي چې پوتین تېروتلی دی او دی هغه ته ولیدي چې له ځواکمنې او یو موټی اروپایي ټولنې سره د ځواکمنې روسیې ګډ کار غوره ده. خو د اوباما په وینا پوتین تر اوسه دا خبره نه ده منلې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې اروپا ته د خپل سفر په پای کې وکړې. باراک اوباما وویل اروپا په داسې حال کې چې د کډوالو له بحران او د اسلامي دولت له ډلې له ګواښ سره مخامخ ده په یو ټاکونکې شیبه کې ده او یووالي ته سخته اړتیا لري. د ایرانی هنرمند او فعال ادینا فرقدانی مدافع وکیل وایي چې چارواکي به د ده موکله ډېره ژر له بنده خوشې کړي. محمد مقیمی اسوشیت پریس خبری اژانس ته او د کارتونستانو د حقوقو نړیوال مدافع ټولنې ته وویل چې د ایران د استیناف محکمې د میرمن فرقدانی د 12 کال او 9 میاشتو حبس موده 13 میاشتو ته راټیټه کړې ده په دې معنی چې نوموړي به ډېر ژر خوشې شي. مقیمی زیاته کړه چې د نوموړي د خوشې کولو د ښه نیټه نه ده ټاکل شوې. انتانی فرقدانی د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې وروسته له هغې محکمې په بند محکومه کړه چې په یو کارټون کې د ماشوم د زیږولو لپاره د ښځو د حقونو د محدودولو د قانون د تصویب له کبله پر سیاستوالو د طنز پر ژبه انتقاد وکړ. او د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د فلیپین په جنوب کې د ابو سیاف د افراطي وسله والې ډلې لخوا د یو کاناډایي یرغمل پر وژنه سخته غوسه څرګنده کړه. ترودو پرون په دې اړه وویل د دې وژنې مسؤول هغه تورستي ډله ده چې کاناډایي جان ریډ سیډل یې یرغمل کړی و. ریډ سیډل د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې په فلیپین کې یرغمل ونیول شو. د فلیپین پولیس وایي دوه موټرسایکل سپرو کسانو په یو پلاستیکي کڅوړه کې د ریډ سیډل تاو شوی سر په سولو ولایت کې د سړک پر سر پریخي او خپل تښتیدلی. ریډ سیډل یو بل کاناډایي تورست یو نارویجی او یو فلیپیني وګړي سره یو ځای د فلیپین له جنوبي ټاپو سمالا څخه تښتول شوی و. د ابو سیاف وسلوالو ګواښ وکړ چې که د پرون ماسپښین تر 3 بجو یو زیات اندازه پیسې ورنکړل شي نو د دې 3 کسانو له ډلې څخه یو به ووژني. ابو سیاب د نوې ملسیزې په لومړی کې له بلتون پالو اقلیت مسلمانانو څخه بېله شوې ډله ده چې په زیاتو شمېر یرغمل نیونو کې لاس درلود. دا ډله د فلیپین د حکومت او متحده ایالاتو لخوا د تورستي ډلو په فهرست کې شامل سوې ده. دا د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو د دې خپرونې په دوام کې و باوري چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د ډیره طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلام مشورو وروسته وشي. له دې مخکې افغان چارواکو اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي د رسیدو په اړه بې خبري ښودلې وه او ویلي و چې د حکومت دریز همغه دی چې ولسمشر اشرف غني پرون په خپله وینا کې اعلان کړ.
ځینې ډلې د افغانستان د نام نه کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دی چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وه اقدام وکړي.
د افغانستان او پاکستان د اړیکو له یوې امریکایي څېړونکي سره مو مرکه کړې ده چې وایي افغانستان باید ډېر پخوا ملګرو ملتونو ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی وای. په نورو موضوعاتو کې د روسیې سفیر له افغان حکومت څخه غوښتي چې د کابل او مسکو ترمنځ د امنیتي همکاریو د موافقې لاسلیک ته چمتو شي. د نیمې نړۍ په 19 پروګرام کې د ښځو د مهر پر حق خبرې کوو.
په مای ډیر زره مهر اخیسته یو ما تایرانه کړې هغه وخت خدا را واژنه منګ هم نه پیېدو کنه ما خپل اولاد پیر اسولای شوای خپل زندگی می پیولاندې بوبلای شوای.
نیمه نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګه سره د خبرونه په دوهم نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسې. زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي. ښاغلی عزیز د آزادۍ رادیو له مشال څانګې سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان په اړه د ولسمشر اشرف غنی پرونۍ وینا ته د اشارې په ترڅ کې وویل په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلا مشورو وروسته وشي. فکر کوم موږ مخکې هم دا خبره واضحه کړې وه چې موږ دا کار د سولې د خبرو میز ته له راتګ مخکې نشو ترسره کولی. بیا د هغوی پر ضد چې خبرو ته نه حاضریږي اقدام کولی شو او موږ دې ته ژمن یو، خو موږ باید لومړی د خبرو اترو میز ته د هغو د راوستو هڅه وکړو. له دې پرته د سولې بهیر به بریالی نشي او دا هغه اقدام دی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټول اړخونه باید بحث او موافقه پرې وکړي. نو هره پریکړه چې کیږي ډلهیزه به وي او په ډلهیز ډول به عملي کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل چې که د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې بدلون ونه لیدل شي نو افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي. ښاغلی غنی د ملي شورا یوې فوقالعاده غونډې ته په وینا کې وویل چې نور نو د پاکستان د سولې د راوستو تمه نه لري، خو نوموړی هیواد باید د څلور اړخیزې غونډې په چوکاټ کې پر خپلو مخکنیو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې تر اوسه پورې له وخته مخکې ده چې د څرګندونو د پاکستان په پاکستان کې د ډیره طالبانو پر ضد د راتلونکو اقداماتو جزئیات روښانه شي او ویل چې باید وخته انتظار وایستل شي. البته د ښاغلی سرتاج عزیز د څرګندونو نور جزئیات د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې اوریدای شي. خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو چې تقریبا د همدې موضوع په اړه دی او هغه دا چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی. افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر او نور نو له پاکستانه دا تمه نه لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته کینوي. د ولسمشر مرستیال ویان په دې اړه ازادۍ رادیو ته هماغه څرګندونې کړي چې په خپله ولسمشر اشرف غنی پرون د ملي شورا د جرګو د دواړو جرګو په غونډه کې په خپله وینا کې وکړي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. رسپانې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ رادیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسیدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران یې په دې هیواد کې اوسیږي. کله مو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته تا د طالب استازو د سفر او د افغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او د دا ډول خبرو لپاره یې د ولسمشر پر وروستي دریځ ټینګار وکړ. ښاغلي مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې یې له موږ سره ژمنه کړې. د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلور اړخیز کمیسیون کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې کچېرته کومه ډله د سولې له مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکراتو ته نه حاضرې دي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کیږي. دا ژمنه شوې وه پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي، او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي شي دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وه اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نوموړي هم په دې موضوع به خبري وښوده.
په راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوي د رسیدو خبر خپور شوی، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې او له هغې جملې د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ویلي چې د افغانستان د حکومت موقف د سولې د خبرو په اړه همغه دی چې پرون ولسمشر اشرف غنی په خپله وینا کې څرګند کړ، او هغه دا چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه غواړي چې د افغانستان په برخه کې پر خپل لیدلوري له سره غور وکړي، او که چیرته د افغانستان په اړه په خپل لیدلوري کې تغییر رانولي یا بدلون رانولي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. په امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون استاد او د پاکستان په اړه د غنو څیړنیزو مطالبو څیړونکو او محققه پروفیسر کریستین فیر وای افغانستان باید ډیر پخوا له طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وای. د میرمن فیر په وینا افغانستان او سیمه کې به د طالبانو په ختمېدو حالا امن راشي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لویو هیوادونو فشار زیات شي. له میرمن فیر سره د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال او همکار بشیر ګواخ مرکه کړي.
کریستین فیر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي، او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وادي سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخي وو، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسي کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقاني شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کریستین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوې دریسته د افغانستان د نوې دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره، په داسې حال کې راځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت الدعوا، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروري دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیرې مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خواشینونکی ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کریستین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
د باراک اوباما په اړه لنډ ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډېر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګه نه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسان نو د پاکستان په اړه خبرې کړي. لومړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړي، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چچلو لپاره ماران ساتئ، نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسې نه چچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسالې د حل لپاره هیلری کلینټن
د افغانستان او پاکستان د اړیکو کارپوه په د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې استاده پروفیسره کریستین فیر و چې د ازادۍ راډیو له مشال څانګې سره خبرې کولې. له دې مخکې مو تاسو واورېدل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي له طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي او زیاتوي چې په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلام مشورو وروسته وشي. د سرتاج عزیز د دې نویو څرګندونو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظر د افغان بیسین په 1813 شمیره اس ام اس کړئ چې په همدې خبرونه کې لاوریدونکو سره شریک کړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کابل کې د روسیې سفیر وایي روسیا د کابل او مسکو ترمنځ د امنیتی توافقنامې لاسلیک ته سترګې پر لاره ده. په افغانستان کې د روسیې سفیر پرون په یو خبري غونډه کې دا توافقنامه د افغانستان د امنیتی وضعیت لپاره مهمه وبلله او ویل چې دوی ورته چمتووالی لري. له کابل یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د روسیې سفارت له افغان حکومت غواړي چې د دغو دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون لاسلیک ته لازم چمتووالی ونیسي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا توافقنامه تیاره شوې خو افغان لوری باید لاسلیک ته زړه ښه کړي. نوموړی وایي ډاډمن دی چې د دې توافقنامې عملي کېدل به د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. دی وایي روسیه د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظامي همکاریو د تړون لاسلیک لپاره لازم ګامونه واخلي. دا توافقنامه افغانستان ته د پیاوړتیا وربخلو لپاره مهمه ده. روسیه د حامد کرزی په مشرۍ له پخواني حکومت څخه هم ورته غوښتنه کړې وه او د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له پای ته رسېدو وروسته یې افغانستان ته د نظامي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی مانتیتسکي وسلوال طالبان او داعش ډله د روسیې فدراسیون د هیوادونو لپاره ګواه ګڼي، غواړي چې افغان حکومت دې په اړه استخباراتي معلومات له روسیې سره شریک کړي. نوموړی وایي چې روسیه د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې ټینګار کوي، خو په څلور اړخیزه غونډو کې به چې افغانستان، امریکا، چین او پاکستان یې غړي دي کله هم برخه وانخلي. منتیتسکی وایي د هغه څه په اړه چې د حکومت اړیکې له امریکا سره خرابې شوي، روسیا حاضره نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې ګډ کار وکړي. روسیې تر اوسه په نظامي برخه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې تر څنګ د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم مرستې کړې دي. که څه هم افغان حکومت د امنیتي دغې توافقنامې په اړه د کره معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو وایي چې روسیې ته د یو نږدې دوست هیواد په سترګه ګوري. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ او د مخدره توکو په وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې هلې ځلې د ټولې سیمې په ګټه دي.
ترهګرۍ او د مخدره توکو قاچاق د دواړو هیوادونو دښمنان دي او د دې دواړو سره په ګډه مبارزه کوي، او افغانستان په دې برخه کې هم پخوا همکاري کړې د روسیې د فدراتي جمهوریت سره، هم له دې وروسته د همکارۍ ته ادامه ورکوي.
پخواني شوروي اتحاد شاوخوا څلور لسیزې وړاندې په افغانستان کې د نهو کلونو لپاره نظامي حضور درلود، خو د ډیرو جګړو وروسته یې ځواکونه په 1918 کال کې له افغانستان څخه وباسل. له دې وړاندې په جنګ کې د روسیې د داخلېدو ځینو څرګندونو او د افغانستان په اړه د هغه هیواد د لیوالتیا ډېرېدو د خلکو او د ملي شورا د ځینو غړو په منځ کې غبرګونونه راپارولي، او وایي چې هسې نه، د روسیې ځینې کارونه افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د جنګ په ډګر بدل کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. چک جمهوریت غواړي د هغو افغان پوځي پیلوټانو شمیر له 500 ته لوړ کړي چې د دې هیواد لخوا روزنه ورکول کیږي. د خبره د چک صدر اعظم پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په کتنو کې وکړه. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د چک صدر اعظم وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپل همکاري زیاته کړي. بوسلاف سوبودکا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دغه پیلوټانو شمیر به له 500 تنو ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روزل کیږي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته تللی و، پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې کړې. د چک صدر اعظم افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې قونسلګري پرانیزي. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غنی د چک له صدر اعظم څخه وغوښتل چې یو تخنیکي ټیم د افغانستان ته واستوي څو د افغانستان د هوایي ځواک د هلیکوپټرو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. د چک جمهوریت صدر اعظم ژمنه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت یو هیئت به په نږدې ورځو کې کابل ته سفر وکړي، او له افغان چارواکو سره به د امنیتي مسلو او ګډو همکاریو په اړه وغږیږي. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر د چک جمهوریت له صدر اعظم څخه دا هم وغوښتل چې چکي سوداګر او پانګوال دې په افغانستان کې د سوداګرۍ، د خر جوړونې او نورو سیربنایي برخو کې پانګونې ته وهڅوي. بوسلاف سوبودکا ولسمشر اشرف غني ته د چک د سفر بلنه ورکړې چې د ارګ د خبر پاڼې په وینا افغان ولسمشر منلې ده. د چک صدر اعظم په کابل کې د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدلی. د اجرایه رئیس د ویاندوی دفتر وایي چې دواړو لورو په اقتصادي همکاریو، د سولې په خبرو اترو او د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل په راتلونکو کانفرنسونو خپلو کې خبرې کړې. د اجرایه رئیس له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د چک صدر اعظم په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله غندلې، ویلي چې هیواد یو باثباته او امن افغانستان غواړي او چمتو دي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې له دې هیواد سره همکاري زیاته کړي. بوسلاف سوبودکا افغان اجرایه رئیس ته ویلي چک جمهوریت چمتو دی چې د پوهنې په برخه او نورو زیربنایي پروژو کې پانګونه وکړي. په دې لیدنه کې افغان او چکي لورو موافقه کړې چې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په سطح شریک کمیسیونونه جوړ کړي، سو د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو زمینې وڅېړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورې. قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د سوریا غوی د میاشتې د ومی او اتمې نیټې په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د سور د دې دوه ورځو په اړه دا خبره بیخي مشهوره شوې چې ووم د سور و چې اتم د سور یې وزېږولو، چې د نیکمرغۍ په پلمتر د بدبختۍ خوا درنه شوه او یو بل ناورین ته د زینې ښودلو زمینه برابره شوه. د سر مقاله لیکوال په وینا د سور ومې هم زیانونه واړول، خو هغه څه چې د سور لا تمې راپاتې دي تر اوسه روان دي. په سر مقاله کې د سور ومې ته د خلقیانو او پرچمیانو د نظامی کودتا نوم ورکړل شوی، او د سور اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ ګڼل شوې ده. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، لکه څنګه چې د جګړې او ورانۍ په تیرو درې لسیزو کې له تیرو پیښو ښکاري، دواړه خواوې یا د دواړو ورځو پلویانو هغه ډول چې خلکو ورنه تمه درلوده او په خپلو کړندارو کې په اړه ویلي ول، ونه شوړ کړای چې مثبتې لاسته راوړنې ولري. د دوی خدمتونو خلک نیکمرغه نه کړل او د وطن په آبادۍ کې کوم مثبت بدلون رامنځته نه شو. سرمقاله لیکونکي د سیاسي کارپوهانو د تحلیل پر بنسټ لیکلي، هغه څه چې د دغو دواړو ورځو د کمرنګۍ لامل شول هغه دا چې دواړه په یو دریم ځواک پورې تړلي ول، کوم چې له دوی څخه یې په سوړ جنگ کې د سونګ د بوټو پر ځای کار اخیسته. په سرمقاله کې راغلي که په سم ډول ارزونې ته کینو، نو دغه دواړه ورځې یعنې د سور ومه او اتمه اوس د افغانستان په تاریخ کې په یو جنجالي بحث بدل شوې دي. خو ویسا خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د سور ومه نیټه د فاجعو پایلامه ګڼلې ده. د ویسا سرمقاله لیکونکي لیکلي چې نن 38 کاله پوره شول چې افغانستان په اور کې سوځي، په مرګونو او ماتمونو کې ډوب دی، د پردیو د لاسوهنو او یرغلونو ښکار دی او افغانستان په دغه اوږده موده کې د ډیرو بدو بدنامو او خونړیو تجربو په ډګر بدل دی چې نن هم له بده مرغه د ویر او ماتم څپې همغسې په زور کې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د دې بدمرغیو پایل د 1950 کال د سور د اومې نیټې د کین اړخو خلق او پرچم ډلې کودتا وه چې بلاخره یو نیم کال وروسته د پخواني شوروي یرغلګر پوځ هم پر افغانستان رحمت او افغانستان د وخت لوی ځواک د ماشین په پخو کې دال کړ.
لس بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونې تر پای را سره اوسئ. د شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. نن د سور ومه په افغانستان کې د خلق ډیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا 38مه کلیزه ده. د چک صدر اعظم بوسلاف سبوت کوایی د افغانستان د هوایی ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپل همکاري زیاتې کړي. د کناډا صدر اعظم جیسن ترودو د فلیپین په جنوب کې د بوسیاف د افراطي وسلواله ډلې لخوا د یو کناډایي یرغمل پر وژنه سخته غوسه څرګنده کړه. د ایرانی هنرمند او فعال اتینا فرقدانی مدافع وکیل وایي چې چارواکي به د ده موکله ډېر ژر له بنده خوشې کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي یووالي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او هڅه کوي چې په وړاندې خنډ جوړ کړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بخت الله بختیار د زابل ولایت له ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي، پاکستان هیڅ نه غواړي چې افغانان په امن کې ژوند وکړي. اظهار الله له خوست څخه لیکي، سرتاج عزیز د کابل د خونړۍ پیښې په اړه د شهیدانو کورنۍ ته څه ځواب لري. مصطفی له لشکرګاه څخه لیکي، د سرتاج عزیز په خبرو باور تیروتنه ده. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، سرتاج عزیز بیا خپل شرمیدلی سیاست ښکاره کوي خو افغانان نور د هغه پر خبرو نه غولیږي او غوږ نه نیسي. نادر له خوست نه لیکي، د پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه باید کنسرتونه نن سبا جوړ شي چې پاکستان ته پته ولګیږي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی راغلی لیکي، پاکستان اوس بیا افغانستان ته بله فیصله وړاندې کوي. عبدالهادي پاتون د کندهار له تخته پل ولسوالۍ څخه لیکي، د افغانستان مشران تل خطا وتلي، کله پاکستان ته ورور او کله دښمن وایي. لعنت پر داسې سیاست چې ورور او دښمن نشي بیلولی. شاعر وایي، له جانکیری د سیسې زده کوي، زمونږ مشران الف و ب زده کوي. او رستای دا چې یو اوریدونکی چې نوم یې خپل نه دی لیکلی، لیکلی تر څو چې افغانستان د هند څخه خپل اړیکې پرې نه کړي نو پاکستان د افغانستان لپاره سوله نه غواړي او افغان دولت باید په بین المللي کچه په خپله د قطر له دفتر سره سولې ته کښېني او نور نو د شیطانانو ملا ماته کړي. قدرمن اوریدونکو، دا دی د خپرونې په وروستۍ برخه کې. تاسو لومړی د تاندې څانګې او ورپسې د نیمې نړۍ د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
د ځوانانو خپرونه، جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو. متل دی چې ښه خوی به د سلطان کړي، بد خوی به د په ځان پسې حیران کړي. دوستانو، په نننۍ خپرونه کې د ځینو ځوانانو د یوه داسې خوی په اړه غږیږو چې څوک یې په ځان پسې حیران کړي او څوک یې هغه د چا خبره د تورو خاورو زنګ کړي دي.
منچی یا به کوسپنجی دا ګرځئی په کولینه په سر باندې کاږیخي
ادمه د کراچۍ نه یو برچا واغست او په سیمر نه
یو ځوان یې اسه په ناقی خبره په برچه واخا
په خیرخانه کې دوه قومندانانو زمان کې یو تن وژل شو.
کته یو پل قاتلان یو وته بل تنسو.
ملګرو، یوې بلې تاندې څانګې کې یو ځل بیا دا موضوع سیړو چې ولې ځینې ځوانان له ځانه سره وسله او نور جارحه توکي ګرځوي، خلک څه شکایتونه لري او اړوند ادارې یې د مخنیوي په اړه څه وایي. زه نورګل شفق یم.
تسان پخپلا دشمنان یو وته بل تنسو.
د خو ټوپک وستا کارا، د خو ځوانانو خون بستا لغاړي وینه. خو فکر کوي همزولو چې ګنا په وستا کار کې ده، ځکه چې چاړه هم یو چا جوړه ده، خو څوک پیاس پرې وړوي او څوک د چا نسور باندې چیري. همزولو، د کورنۍ چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې ټولنیزو ستونزو، بې سوادۍ او بیکاری په ځوانانو کې د تاوتریخوالي فرهنګ کچه لوړه کړې. دوی ډول ډول وسلې او نور جارحه وسایل له ځانه سره ګرځوي او هر کال په نه خبره د دوی ترمنځ په شخړو کې ګڼ ځوانان وژل کیږي، ټپي کیږي او یا هم معلولیږي. همزولو، پخوا به ځینو په اصطلاح د موډ او یا فیشن لپاره ګل د غوږ تر څنګ کېښوده، خو خلک وایي چې نن سبا ځینې وسله، چړې او نور جارحه وسایل ګرځول یو موډ بولي.
زما نوم دی نجیب الله. داسې ځوانان په دې ټولنه کې شته چې تمانچې یا به کوسپنجي دا ګرځوي په کولینه په سر باندې کاږیخي. ځان په دې باندې ډېر مغرور ښکاره کېږي چې معمولي لانجه پیدا کړي، ته واره تمانچه را وباسي یا به کوسپنجه را وباسي.
زما نوم ګلالۍ دی او موږ خیرخانه کې اوسېږو. اوس داسې یو رواج شوی چې ځینې هلکان دا وسله یا خود هغه شیان د فیشن پایس یو هغه ورسره ګرځوي.
یو ځوان دا سر ملګری هغه ویلي چې واده ته به لاړو، بیا به هم دا د لرګي دغه را واخیستل، دوخاخه غوندې شی ده به م بډو وایي. ناسې به هم خلکو سره ځان واهو چې وزدی وایي چې په بډه باندې تماشه ده. هو، ځان به ده ته ښه ښکارېده.
نوم مې دلاور، باګرام یم. په باګرام کې ډېر توپک دغسې ډېر خل سره ګرځوي، بې اسناد او بې ښه او بې بده پرچې ورسره ګرځوي چې څیله وسې وسې کوي. بکس پنجې دې مخکې وښودلې، داسې دي دا لوفر شانته خلک دي دا کارونه کوي. دا به وایي دا زه ښه کارم، دا غیر قانوني کار ده.
ګل ګرځول خو به کوم جانبي عوارض نه لرل ملګرو، خو د دغه خطرناکو وسایلو ګرځول څنګه؟ د پروان اوسیدونکي انور خان علیزی او د کابل د خیرخانی اوسیدونکي ګلالۍ ځینې خاطرې را سره شریکوي.
مکریانو کونه کې یو دوه ځوانانو جنگ وکړ. یو ځوان یې اسه یو ناقی خبرې په برچه واخه، هغه پروت بیا پولیس راغه دی ونیو. عواقب نه خبر نه وروسته خود پکې مانه وینو. اته کال نه کال لس کال په قید وخیجی، بیا بندیخانه ته خور مور روانه ټول فامیلی ورو غلا حالت بیا سر خلاص.
څومره مخ کې هم په خیرخانه کې دوه قومندانانو زمان چې په ډیره کوچنۍ خبره دوی په پانتون کې سره لفظي شخړه شي او دغه خبره ډیره لوی شو چې جګړه وشوه. په هغه سیمه کې یو تن وژل شو.
مې ملګرو د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیه قماندانې د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی وایي چې په تیر 1994 کال کې له 200 د قتل او تر 1500 زیاتې د ټپي کېدو پیښې ثبت شوې دي چې په زیاترو کې ځوانان دخیل وو.
1994 کال کې تقریبا 200 نه زیات قتل قضایا مو درلوده، 1500 مجروحیت کیسونه درلوده، مونږ تقریبا 600 سرقت کیسونه درلودل په 1994 کې. همدغسې مونږ ویلی سو چې تقریبا 4000 ځوانان چې دوی بلګردي کوله سرکو کې درېده، خلکو ته ازار ازیت کوله، مونږ نیولې ده، دوی مو باید بطري کړې ده او بیرته د تعهد نه وروسته فامیلو ته سپارله، چې دا اکثر تنکي ځوانان او ځوانان وو.
په کابل کې د جمهوریت روغتون د جراحي متخصص ډاکټر نصیر احمد نوریار وایي چې نږدې هر ورځ دغه روغتون ته د مرګ او ژوند ترمنځ پراته داسې ځوانان وروړل کیږي چې په نه خبره شخړه سره کړي وي. ډاکټر نوریار زیاتوي نږدې هر ورځ د داسې پیښو قربانیان دغه روغتون ته راوړل کیږي چې د چاړې، بوکس پنجې یا د توفنګچې په واسطه ټپي شوي وي. دا نن شپه هم چې زه نوکري وم، دوه داسې کسان راوړل شوي وو. یو د جاغوري وو چې په مرمۍ لګېدلی وو، او بل د مېرمنې وو چې نسته په چاقو وهل شوې وه. کله داسې هم کیږي چې د دوو کسانو په شخړه کې بېلتون کوونکي یا د یوه لوري پلویان هم ټپي شوي وي.
زیاتره
پکې ځوانان دي، دوی ځان سره وسلې ګرځوي، نور جارحه وسایل ګرځوي، ځینې بې سواده دي، خو ځینې بیا پکې د قومندانانو او نورو زورواکو اولادونه دي. بس په نه خبره احساساتي شوي او په یو بلې وارونه کړي. ځینې تر روغتونه ژوندي راورسیږي، خو ځینې په لاره کې مړه شي او ځینې کمبخته معلول شي. هر ورځ دا موږ ته یوه ترخه تجربه وي چې مخ ته وګورې یو ګلالۍ ځوان به وي، ښایسته ځواني به لري، خو چې ګوري یا به یې د وجود یو غړی پرې کېږي، او لکه ومې چې ویل ځینې ژوندي را رسېږي، او یا چې ګوري ځینې په لاره کې تلف شي. مننه هم ځولو چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو، یو بل شکایت چې خلک یې لري دا دی چې حتی په کابل کې ځینې جاري هوا وسایل لکه چاړې، پیش قبضې او بوکس پنجې په عام محضر کې خرڅېږي، خو دولت یې مخه نه نیسي. د همداسې توکو یو خرڅوونکی یار محمد یوه کیسه راته کوي.
برچه خو ځوانان زیاتره اخلي، شوقي مخلي، ځینې خلک کور د پاره مخلي. دلته د فراری او کې یو چا جنگ کړ او راغ دمد کراچۍ نه یو برچه واغست او سیمر نه کړ. حضور سواره خپل برچه مته نه واغست، وا جوز په جنگ کې چاقو د ما او برچه د ما چې زپه کې گیر نه شو.
خو خاغلی عبیدی د دې په جواب کې څه وایي؟
قانونا ناریا سلا تفنگچه یا مختلف سلاگان اتاب مجموعان معنی ده، او جاریه سلا په اصطلاح سیداغ چاقوگانه او بوکس پنجه دیت هم مون یا میار نرو. اگه چاقوگانه یا چاره یا په اصطلاح بل شایره چه عادی مقاصد و دا پار استفاده کیجی لکه دا کورنه و دا پاره، دا دی خرچوال یا دا دی جوروال مشکل نلری، یا ځینې زینتی شیان دی، ولی هغه شیان چې ضرر رسوي نورو ته د هغې نه سو استفاده کیدای سي، خصوصا بوکس پنجا، خصوصا هغه ډول چړې. نو د هغې مونږ ممانعت همیشه کړی دی او کوي، مختلفو ځایو کې مونږ عملیاتونه کړي، ډېر مو ضبط کړی ده.
که څه هم دوستانو د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره دوی په ځینو خاصو شپو ورځو کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي، خو د عارف ګل په نوم یو زده کوونکی د سږ کال د نوروز د ورځې کیسه راته کوي چې دی او ملګري یې په کابل کې پر وسلو او جاریه وسایلو سنبال یوې ډلې په رڼا ورځ څنګه ولوټل.
سکل نوروز په ورځ مونږ تلي شداته، نو کله چې مونږ د شیدا لپاره د پاس خواته لړو، نو هغلته څو نفر وو چې وسلې ورسره وي. هغو مونږ د مونږ موبایلونه دغه شیان اخیستل چې کله مونږ لږ ورسره زور ووهلو، نو هغوی سره توفانچې وې، برشې او د بوکس پانی دغه شیانو، نو مونږ یې ووهلو او هغه شیان چې راسره وو، پیسې، موبایلونه وغیره نه واخیستل. اما هلته یو پوسته وه چې هغې ته ورغلو، مال داسې نفر دي هغو چې دغه ساعه زمونږ مربوط نه ده، هلته دوی ښکارېدل ډېر نږدې وو، که چېرته دوی تللي وای خو هغه به شاید ګیر کړي وای. دوی وایي چې دغه ساعت مغزي هشت مربوطه کړی، چې مونږ هغې پوستې ته تللو، نو هغوی ډېر لرې شوي وو.
همزولو، د دغه ځوان په ګیله مې د کابل د امنیه قومندانۍ د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی سره لنډ بحث وکړ.
د ویل
متاسفانه جن اداګان هم سامنے دي یو یو دی برخورد فزیکی او لفظی سوی ده دوی هغه اړی چې مثال د تفنکشه دلونه د سلا دلونه د دې مو پیسې واخستله زه فکر نه کوم چې دا منطق اندومره امکان ولري چې د سلګونو خلکو ترمنځ یو څوک تفنکشه په یو چاو بس یو موبایل واخلي او دغه څه خلاله لارس
نه دی ویلی چې مونږ یو داسې ځای ته پاس وختلو چې غلطه عام خلک ډیر نه وو یو نګ دی پوسټ ته چور غلوغوي ورچې د مربوط ساحه نه ده
دا مسله نه ده مربوط ساحه موږ یو سلونو لاس پولیس نمبر لرو د شکایتو لپاره او سل نمبر دا خلق کولای شي چې د کابل د هر ګوخینه دغه نمبرونو ته زنګ ووي دلته موظف کسان پوهیږي چې دا کومه ساحه ده او چاته وظیفه وسپاري او چاته چې وظیفه سپارل کیږي دا غینه بیرته نتیجه اخیستل کی هغه نشي کولای چې دا موضوع ونه چي
هغه نه چې موبایلونه اخیستي بیا زنګ هم نشي وره
خو دا ساده چې کدا چې د موږ کوم وطنوال په داسې بیخ کې متضرر شوی کې داسې مشتراسي موږ به حتما نو چې څو مده مخکې مونږ یو څلور کزیزه د سارقینو ډله مو چې ونیوله د دوی د موټر غلاوې کوله همدغه سې موږ نور غلا یا نور مجرمین نیولې چې دوی به د ځینو نورو جرایمو اقرار کړي بیا موږ هغه متضررین راغوښتې ده او ورته څنګه ورته بیرته وسپارل شي حق پولیس یوازې نشي کولای چې په جامعه کې په ټولو باندې وګرځي او ټولو د هر شي نه مخه زموږ خپل وجدان باید پولیس وسي قاضي وسي او سارنوال وسي او موږ د خلاره ته هدایت وکي او د بد لارې نه وساتي زه خپل ځوانانو ته خپل وطنوالو ته پیغام لرم چې موږ افغانان یو متعهد مسلمانان یو آیا دا به څه غیرت وي چې موږ خپل خویندو ته خپل ورونو ته خپل نور وطنوالو د دوی د ابرو د عزت او د مال ته سترګې ولرو په هغوی باندې تعرض وکړو
غلی وبېدی ویل چې باید د هر انسان د خپل وجدان پولیس بیدار او وسی او داسې کارونه ونه کړی چې بل انسان آزار کړي د ټولنیزو چارو کارپو او افغان ژورنالیست عاشق الله یعقوب داسې ځوانانو توای هم زولو چې نه نه وسله ټوپک برچی او بوکس پنجه نه بلکې د خاغلی یعقوب په قول
د وسلی استعمال باید انحصار وي د دولت نه د اشخاصو نه نه وسله توپک تمانچه نننی وصله بوکس منجه و چاقونه بلکه نننی وصله قلم ده نننی وصله کتاب ده نننی وصله کمپیوتر ده انترنت ده دی لاره باید زوانان خپل استعداد ننداره تولاندیکی نه لمنفی لارونه ده نه پا پخواه که خپایل درلوده نه بلی دی ورسته ولاره
په پای کې همزولو ده افغان لیکوال محمد اسماعیل چپه خبری آورو چی ده یوی ممثل نقلی قول ده ده دا هم ویل غواړي چې سبا په خیمانه کې غونو په هغه کار باید نن فکر وکړو
چې پاکستان یو ممثل یو ورځ په تلویزیون کې خبره کوله د ما ډیره خوښه شو هغه ویل چې راک ماته خدای وسره کړه ماته د دنیا څخه وسلی شي د میټوري خخولي ځکه د سوق سفیر جنگ بو یو ساتم جنگ سره کړه او کده شي سبا نه بل ورځ بل نه کال بعد خو بسر خلاصي نو دا د ما د پاره ډیر یو غټ پیغام ده
دوستانو د دې ممثلې په څیر فکر کوونکې د خدای ډیر کړي دا تاندې څنګه هم دومره وا ژوندۍ اوسه
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
ته نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په روانه خبرونه کې د خځو په یو مالی حق یعنی مهر خبرې کوو دا چې مهر څه دی د چاله خوا میرمنې ته ورکول کیږي ولې ځینې میرمنې له خپل دی مالی حق نه بي خبره دي او ولې ځینې خلک خپل میرمنو ته مهر نه ورکوي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له قسیم سولمل نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د فراسی میزو چارواکو ویلی چې د مرکز اړوان د چارباغ د منځنی شونځي دوش پیته انجونی مسمومی سوی دی. د فرا د پوهنی ریاست سرپرست محمد سرور ازادی ریډو تو ویل چې په مسمومو سوی انجونو کې د درو تنو حالت وخیم شدل سوی. هغه زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي، خو لومړني معلومات ښیي چې امکان لري انجونې د ګازو په وسیله مسمومی سوی وي. د پروان کال کې په فرا کې د انجونو د مسمومېدو لومړنۍ پیښه ده. یو شمیر مدنی فعالان د ماشومانو د حقونو له نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه غواړي چې په ایران کې د وشل سوي ستایش قریشي موضوع جدي وڅېړي. دوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې سره راغونډ سوي وه، ایران د قریشي د قضیې د څېړلو په تړاو په دوه ګونی چلند تورن کړ. ستایش قریشي شپږ کلن افغان و چې په بېرحمانه ډول په تهران کې د یوه ایراني ځوان لخوا تر جنسي تېري وروسته په بېرحمۍ سره وژل سوه. په افغانستان کې یو شمیر مدني فعالان په ایران کې د وژل سوي ماشومې په تړاو د دواړو حکومتونو له سکوته اندېښنه لري. دوی غواړي چې دا موضوع باید تعقیب سي. لاریون کوونکو ویل چې د ایران حکومت باید نړیوالو قوانینو ته په ژمنتیا سره دوه ګونی چلند ونه کړي او د ستایش د قضیې په اړه بې تعصبه چلند وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، مهر د نکاح له شروط څخه ګڼل کیږي چې د نکاح په وخت کې ټاکل کیږي او میړه مکلف دی هغه خپل میرمنې ته ورکړي. یعنی د مهر غوښتلو او تعینولو حق د میرمنې دی او هر وخت چې زړه وغواړي له خاوند نه یې ترلاسه کولی شي. زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنو ته مهر په سم ډول نه ورکول کیږي. یو اندازه پیسې چې د نجلۍ پلار یې په واده کې د هلک له کورنۍ نه اخلي او نجلۍ ته پکې هیڅ هم نه ورکول کیږي، دوی داسې فکر کوي چې دا د نجلۍ حق دی، خو په حقیقت کې دا پیسې د نجلۍ پلار په خپل جیب کې اچوي. یا ځینې کورنۍ داسې دود لري چې کله نوې ناوې کور ته راولي نو په هماغه وخت کې ورته وایي چې دا کوټه، ځمکه یا نور وسایل د دې ناوې شول، خو د وخت په تیریدو سره بیا دا خبره له یاده وځي او میرمنې په دې نه پوهیږي چې دوی ته د مهر په نوم یو څه ورکړل شوي وو. راځئ لومړی په له یو څو میرمنو نه واورو چې دوی ته خپل مهر ورکړل شوی دی او کنه.
د ما خو یو شل کاله پنځه ویشت کاله دی واده شوي دي. بیا هغه وخت کې دا مهر رواج نه و، خو د ما پلار نو مهر په ما واخیسته، خو داسې وخت رواج نه و چې نجلۍ ته یې هلته ورکړه. ولول و په موږ باندې ولول و تویانه په مای دیر سره مهر اخیسته و. ما ته یې رانه کړې هغه وخت و خدا رواج نه و، موږ هم نه پوهېدو کنه. دغه ګټې به رسې چې ما مې خپل اولاد پرې رسولی شوی، اوس مثال د خبرې خپل زندګي مې پرې وړاندې بولی شوی، خو ماس که به ما خپل مهر ونو. خو هغه وخت و کې دا رواجونه نه و، دغه شیان خو اوس د مور و پلار حق و، موږ هم نه پوهېدلو.
د دولس کاله دونه وړه پیسې واده کړم، ولور یې اخیسته اتیا زره روپۍ، او هغه وخت مهر نه و. بیا ما چې راوستله دا زما د عمه زوی، ولې د دې مهر ورکه؟ بیا خسر مې ویل زما خو نور هغه نه لرم زوی، خو همدغه کور مې، دغه ټول شیان مې، همدغه انګور مې اوسي، نو هسې په خط کې وخت نه ده لیکلی.
میرمن چې واده کېږي نجلۍ باید دا قمار ورکړل سي، ولې په دې آینده لري، آینده کې ښه درد خوري. مګم د موږ د بعضې ښځو بېچارګان په دې رښتیا هم نه پوهېږي دا ښه خبر ده چې قمار هره نجلۍ ته ورکول سي. و خبره یم نه قمار د ما په قمار کې یو لک روپۍ وله، و خوشحاله یم، و ولې نه یم راضي یم، نو قمار داسې ده چې آینده ته په درد خوري.
مهر څه دی، د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي، او په اسلام کې د مهر په اړه څه حکم دی؟ دینی عالم احسان الحق حنفي وایي مهر د ښځې قانوني حق دی چې د خاوند لخوا خپلې میرمنې ته ورکول کیږي او د نکاح له مهمو شرایطو څخه ګڼل کیږي.
د ښځې مهر د یو قانوني موضوع ده، د ښځې قانوني حق دی او د خاوند لخوا نه ورکولی کیږي. کله چې د دواړو په منځ نکاح بسته کیږي، یو له شرایطو د نکاح نه د مهر تعین دی، لکه څنګه چې د طرفینو په منځ کې ایجاب او قبول دی، همداسې د شاهدانو حضور دی. مهر یو له هغه مهمو شرایطو څخه ده چې باید تعین شي او میرمنې ته په خپل وخت ضرورت باندې ورکړی شي. مهر د بل چا لخوا نه تحمیلېدلی نه شي. د دې حق ښځې په لاس کې ده، څه شی غواړي همغه باید ورکولی کیږي. او کله چې ښځه خپل رضایت د مهر مقدار باندې وښود، نو د خاوند لخوا نه په جبري شکل هغه ورته ادا کیږي.
د د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړی او دینی عالم ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د مهر کرامت په دې کې دی چې په دې سره ښځې ته ډېر ارزښت ورکول کېږي او د کورنۍ هیڅ یو غړی دا حق نه لري چې په دې مال کې شریک شي.
مهر در حقیقت یک مقدار پول یا
مهر په حقیقت کې هغه مقدار پیسې دي چې د خاوند لخوا میرمنې ته د عزت او کرامت په خاطر ورکول کېږي. مهر د ښځې خپل حق دی او د کورنۍ نور غړي لکه مور، پلار، خور، ورور او نور دا حق نه لري چې د میرمنې د مهر له پیسو نه ګټه واخلي، ځکه چې دا د میرمنې خالص حق دی. میرمن په مهر کې چې د دې خپل حق دی هر ډول تصرف کولی شي. مهر په حقیقت کې ډیر او کم مقدار لري. زموږ په قانون کې د امام ابو حنیفه د مذهب پر اساس دا خبره قبوله شوې چې لسو شرعي درهم باید کم نه وي. ځینې نور فقها د مهر په کموالي باور نه لري، یعنی وایي مهر باید نه ډیر زیات وي او نه ډیر کم، بلکې د ښځې او خاوند په ګډ تفاهم سره عملي شي. خو زموږ په مدني قانون کې هماغه د امام ابو حنیفه نظر تایید او لس شرعي درهم منل شوي دي.
په ډیرو سیمو کې میرمنې له خپل مالي حق یعنی مهر نه بې خبره دي او په دې نه پوهیږي چې مهر د دوی شرعي حق دی. د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید وایي دا چې د مهر ادا کول د نارینه مسؤلیت دی، نو زموږ په ټولنه کې تل دا کوښښ شوی چې ښځې له خپل دې حق نه بې خبره پاتې شي، او که له خپل دې مالي حق نه خبرې هم وي نو ځینې دودیز روایت د دې باعث کیږي چې ښځې له خپل دې حق نه لاس په سر شي. استاد شهلا زیاتوي زموږ په ټولنه کې ناوړه دو دا دی چې کله میرمن له خپل خاوند نه د مهر غوښتنه وکړي نو خاوند داسې فکر کوي چې میرمن ترې طلاق اخلي، په داسې حال کې چې مهر د میرمنې حق دی او هر وخت یې غوښتنه کولای شي.
چون پرداخت مهر از مکلفیتای مرد است.
د مهر ورکول د نارینه مسؤلیت دی، نو ځکه از موږ په ټولنه کې تل کوښښ شوی چې ښځو ته د مهر اهمیت کم ښودل شي. مثلا میرمنې ته وایي که په خاوند د لوړ مهر دی نو کیدای شي له دنیا نه دایندار لاړه شي، نو ځکه میرمنې په دې برخه کې هیڅ پوهاوی نه لري. او هغه میرمنې چې څه ناڅه پوهاوی لري هغوی د ناوړه دود او دستور تر تاثیر لاندې راځي، نو ځکه خپل مهر نه غواړي. خو په نارینه دا یو دین دی چې د خپل میرمنې مهر باید ورکړي. کله چې یو سړی وفات کیږي او د خپل ښځې مهر یې نه وي ورکړی، نو وارثین مجبور دي چې لومړی د ښځې مهر ورکړي او بیا یې مال ترکه کړي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې که یوه ښځه خپل مهر وغواړي، سمدستي دا پوښتنه ترې کیږي ولې طلاق اخلي چې مهر غواړې، په داسې حال کې چې مهر د نکاح صحت دی نه د طلاق.
در حالی که مهر جمله صحت عقد نکاح است نه صحت طلاق.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com په ځینو سیمو کې داسې دود هم دی چې میرمنې ته په مهر کې ځای یا د کور وسایل ورکوي. مثلا میرمنې ته په کور کې یو اتاق یا کوټه ورکوي، یا هم ظرف و فرش یا نور وسایل. کله چې ناوې د خاوند کور ته راولي نو ورته وایي د پلانې په مهر کې دا کوټه یا د کور نور وسایل ورکړل شول. خو پوښتنه دا ده چې په مهر کې باید یوازې نغدې پیسې وي که د کور نور وسایل هم په مهر کې حسابېدلی شي؟ ښاغلی حنفي او استاد شهلا فرید زیاتوي
هیڅ څوک دا حق نه لري چې ښځه ته په مهر کې کوټه ورکړي. که ښځه وغواړي په خپله نو ډېر ښه، خو مسله دا ده چې کوم خلک په زنانو ته په مهر کې کوټه لیکي، فرش ورته لیکي، ظروف ورته لیکي، دا اصلا له ښځې سره یو قسم خیانت دی او هغې ته دوکه ورکول دي. ځکه د ښځې مسکن، د ښځې لباس، د ښځې رزق، د ښځې تداوي، د ښځې مصارف، دا د خاوند مسؤلیت او مکلفیت دی. ښځې ته په مهر کې کوټه ورکول او د هغې رضایت نشته، دا زموږ زنانه چې داسې ناستې دي غږ نه کوي، دلته یو رواج جوړ شوی دی. په نغري کې او په خوا په غوا کې لکۍ او په پټي کې داسې ځمکه ورته وښیي چې د سره وجود نه وي. که نه ښځه بیا آینده هیڅ په دې خبره خبره نه ده چې زما مهر شته او که نه شته. ښځې ته باید نقدي مهر ورکړی شي، یا دا چې هغه په خپل رضایت په څه شي باندې وښیي، دا مهمه ده.
هیچ وقت مهر که تعیین میشه از مال مشا تعیین شده نمیتونه.
مهر هیچ کلا مال او متا نشی کیدای. مثلا وای په دې کور کې دوه کوټې د ناوې او دای مهر شو، په داسې حال کې چې د هغه کور په میراث کې څو تنه شریک دي، او هغه مال چې د څو تنو په شریکه وي هیڅ کلا مهر نشی کیدای. خو خبره دا ده چې هغه څه مهر وټاکل شي چې مشخص او معین وي، او هغه څه مهر کیدای شي چې میرمن په خپل تصرف پکې وکړای شي او ملکیت یې وګرځي.
چیز مهر شده میتونه که زوج خودش مالک از او باشه.
په ځینو وختونو کې چې ښځه او خاوند نور نشي کولای یو ځای ژوند وکړي او یو له بله بیل شي، بیل شوې میرمن که بل کار او روزګار ونه لري، د خپل مهر په پیسو چې د دې شرعي حق دی کولای شي خپل ژوند وکړي. خو شته داسې میرمنې چې له خپل دې روا حق څخه لا هم بې خبره او محرومې دي. د کابل اوسیدونکې لیلا وایي په مهر کې نغدې پیسې او یو اتاق و، خو کله چې له خاوند نه جدا شوه هېڅ هم ورنکړل او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما قمار ما بد اساس ما قرار نه کړم،
ما مهر ما ته ځان کړل شو. زما مهر نغدي پیسې او یو کوټه و. په هغه وخت کې مې د خاوند په کور کې ژوند کوو، دا جرأت مې ونه کړ چې له خاوند نه مې خپل مهر غوښتی وای. اوس چې له خاوند نه جلا شوې مهر یې رانه کړ، اوس ډېر اقتصادي ستونزې لرم.
مشکل اقتصادي دارم.
خو په هغه صورت کې چې که یوه میرمن د خولې یا تفریق غوښتنه کوي، نو بیا د مهر ادا کول د خاوند مسؤلیت دی او کنه؟ ښاغلی هیروي په دې اړه وایي.
خل
هغه مسئله ده چې میرمن له خاوند نه د طلاق غوښتنه کوي، او که میرمن دې ته آماده وي چې د مهر او یا له هغې نه زیاتې پیسې خپل خاوند ته ورکړي، کله چې خاوند دا پیسې قبول کړي نو موضوع حل ده او له میرمنې بیلیږي. خو تفریق هغه څه دي چې د عیب، ضرر یا غیابت په سبب رامنځته کیږي. خو په هغه صورت کې صحیح دی چې د ښځې شکایت درست وي. خو پوښتنه دا ده چې په تفریق کې د مهر موضوع څنګه ده؟ چې دلته د مهر موضوع د محکمې پریکړې پورې اړه لري، او هر هغه څه چې محکمه پریکړه وکړي هماغه صحیح دي.
در مګرده به حکم محکمه کې محکمه چی قسم حکم میکنه؟
ترنو اوریدونکو، هر هغه څه چې د الله تعالی له خوا خپل بندگانو ته ورکړل شوی دي او د دوی شرعي حق دی باید په ښه ډول ادا کړو، او هغه څه چې الله تعالی امر کړی د ټولنې له خپل سره دودونو سره یو ځای نه کړو، ځکه چې په دې سره به مو هم د الله جل جلاله له احکامو سرغړونه کړې وي او هم به مو د یو انسان په حقونو تیری کړی وي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.